السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاس توایم په دغه پروګرام کې وړاندې پینسل وي د خې موسیقي لرو خو په لمړیو څو دقیقو کې براپورونو خبرونه ولرو مهمه موضوع ده چې نړیوال ټولنې په جنیوا کانفرنس کې شاوخوا 12 میلیارد ډالر له افغانستان سره د مرستو ژمنه اعلان کړې ده نور مسایل به هم خبرو کړو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو مرګ ژوبله زیاته شوې ده د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته پوره خبرونه په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی د بامیان د عامر روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي وی رئیسی چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي د پیښې عیني شاهدانو د بامیان پروختون کې د ازادي راډیو خبریالې ګلامیز ته ویلي چې د پیښې له ټپیانو دریو نورو کسانو هم ساور کړي او د دولسو کسانو ځخانه ده وسلوالو طالبانو ویلي دوی په بامیان کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري اخو ارګمنی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دغه چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې ترهګری ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره په ملکی وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت اساساتو ته زیان رسوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی ښاغلی اتمر د دغه کانفرنس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کانفرنس جوړونکو ته وویل په دغه کانفرنس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ وښود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده ښاغلي پومپیو دا خبرې پرون د افغانستان جنیوا کانفرنس کې وکړې
The government of Afghanistan must also do its part.
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسیت سرونو د تطبیق په برخه کې همغه سي چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د ریښتونی مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي خصوصي سکتور ته خچا پیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم.
د افغانستان د دروشل کانفرنس د افغانستان فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه کوربه و چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 12 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه وشوه د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین ته ملري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارنباور د سیشن په ورځو ویل غواړي پوښي پراتلونکو ورځو کې به له افغانستانه څومره امریکایي ځواکونه وزي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لاندې موده کې څه اغیز وکړي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سیشن په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له څلورنی مزر سرتیرو به دونیم زرا د جنوري میاشتې تر 15 میلی افغانستان او وزي ناټو خبرداري ورکړې چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وټلو درنه به پرې کړی آذربایجاني ځوکونو د نګورنو قرباغ د هوکړي لمخې د دویم ولسوالي هم په خپل کنټرول کې راوستي د هوکړي لمخې ارمنستان د دریو سیمو پر حدود ته اړېستل شوی د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځان د هغې هوکړي لمخې چې د ارمنستان آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجر سیمې ته ننوتلې دي کروچر چې آذربایجان چلبجر یادوي د نومبر په 15 باید تسلیم شوی وای خو د بشري دلایلو په سبب دا کار وزندید د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول. دغه هوکړې له مخې ارمنستان د اګدام، چلبجاریا، کروچارا او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ ایستل شو. اګدام د نومبر په 10 تسلیم شو، چلبجار هم د 15 تسلیم شو او لاچین د دسمبر په 1 تسلیمیږي. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره ټلیفوني خبرې وکړې. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یوه کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کوي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشنبې په ورځ له لندن سره موافقې ته ورسېدل. پر سفر محدودیت به هم لرې کړای شي او خلک به وکولی شي له شمالي ایرلند دغه هیواد ته سفر وکړي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بیا ویلي په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون ویلي د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په 2 ورځو کې لیرې شي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15 نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړې خلک به وکولی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام اول راپور ته. نړیوال ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 لس میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په جنیوا کې شوې. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالی بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 2 لس میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې 2 ورځنی کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر 2 موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي. او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوی همکاری با سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي. او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له دیوان ادر اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې په جنیوا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو خپلولو، د افغان حکومت له لوري تازه پاکستان ته د یو اړخیزو امتیازاتو ورکړه، او د افغان سولې وروستیو لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. مسیر ورځپاڼه د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت نرمښت له پاکستان سره د افغان ولسمشر د تازه معاملې نښې بولي. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان له سفر وروسته ښکاري چې کابل یو ځل بیا پاکستان ته یو ورخیز امتیازات ورکوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی لخوا په یو فرمان کې د پاکستانی بندیان خوشی کول د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو رسمي سند کې د افغانستان بهرنۍ پالیسي په تړاو پاکستان ته سپیناوی د افغانستان له لوري پاکستان ته د یو ورخیزو امتیازاتو ورکړه ګڼل کیږي. په سرمقالی کې راغلی افغانستان له دې وړاندې هم پاکستان ته ورته امتیازات ورکړي، خو مقابل لوري کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. سرمقالی کې وړاندې راغلی که د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې پاکستان ته په امتیاز ورکولو کولای شي د افغان سولې په اړه د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي، نو دا به یې لویه تېروتنه وي. د هشت صوب رسمانی سرمقالې کې راغلي نړیواله ټولنه افغانستان کې د سولې ټینګښت او د دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتل غواړي. سرمقالې لیکونکي لیکلي په جنیوا کانفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو متحدینو ویناوو او په مشروط ډول د مرستو دوام دا وښوده چې دوی افغان دولت سره په دې سختو شرایطو کې یو مټ شول. د جنیوا کانفرانس له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو د راټولولو په موخه د نومبر په 23مه د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو په ګډون پایل او د نومبر په 23مه پای ته ورسید. په دې کانفرانس کې یادو نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره د راتلونکو سلورو کلونو لپاره څه د پاسه د 12 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. په سرمقالې کې راغلي په دې کانفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو تازه مرستې طالبانو ته یو روښانه پیغام لیږدوه. هغه دا چې که طالبان غواړي ځان ته نړیوال مشروعیت ورکړي، باید نړیوالو قوانینو او شرطونو ته غاړه کیږدي. د لیکوال په باور اوس چې نړیوالو په افغان حکومت باور کړی او په مشروط ډول یې په لوړه کچه د مرستو ژمنه کړي، نو افغان حکومت هم باید د دوی باور وساتي او دا پیسې شخصي جیبونو ته وانهچوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د سرچینو له قوله لیکل شوي چې په قطر کې د طالبانو افغان دولت مرکچي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په لومړیو خبرو هوکړه شوې. ورځپاڼې لیکلي یوې سرچینې ورته ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې نه دی خوښ، نو ځکه یې د افغان دولت مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د پلاوي غړی سلام رحیمي کابل ته راغوښتي دي. په قطر کې د طالبانو افغان دولت د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره څه باندې دوه میاشتې بحث وشو، او بالاخره ویل کیږي چې اوس دواړه لوري په بدیلو لارو هوکړې ته نږدې شوي دي.
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د درولو نړیواله ورځ ده. په همدې ورځ په ټوله نړۍ کې په خاص توګه په غوی وادو کې چې له خزو سره تاوتریخوالی زیات دی، د لسو ورځو د 15 ورځو لپاره یو کمپاین پیل شوی. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي. د دغه وزارت په خبره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ډیرو زړبګنونکو قضیو ګراف لوړ شوی دی. د بشر د حقوقو خپل کمیسون هم په دغه واد کې د خزو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی، تر هغه وروسته به بیا د پښتو موسیقي پروګرام درته خبر کړو.
ندیمه هغه افغان مېرمن چې له خپل خاوند د تاوتریخوالي له عمله بیله شوې ده.
نو زما خواخم ویل چې زما لور نه راوړي دا.